امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، دوم خبری پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. روانه خبرونه کې درته خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه د خبرونه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د هلمند ولایت د ناوې پولیسوالۍ کې د موټر بم په یوې چاودنې کې 14 تنه وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي منځني ختیځ ته په سفر تللی او ټاکل شوی چې هغه بالته د اسرایلو او د فلسطین د مشرانو سره هم وګوري. او د پاکستان پولیسو د کراچۍ په ښار کې د هغو خلکو د تیت او پره کولو د پاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده چې د امریکا په ضد مظاهرې جوړې کړې وې. د خبرونو تفصیل. پرون د افغانستان په جنوب کې د یو ځانمرګي د موټر بم په چاودنه کې 14 تنه مړه او یو شمېر نور زخمي شوي دي. محلي چارواکو ویلي دي چې دغه چاودنه د هلمند ولایت د ناوې پولیسوالۍ کې د فوز یو کاروان ته نږدې شوې ده، او د دغې پیښې زیات قربانیان هم عسکر او پولیس دي. تېر هفته هم د هلمند ولایت په مرکز د لښکرګاه په ښار کې د بم په یوې چاودنه کې 8 تنه مړه او 30 نور زخمي شوي وو. په افغانستان کې د امریکا قواو یو ځل بیا د دې لوړه کړې ده چې د داعش د ډلې تبا ماتې ورکوي. دغه خبره په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان د امریکا غږ سره په خپلې مرکې کې کړې ده. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا غږ د افغان سرویس سره په خپلې مرکې کې ویلي چې سږ کال زموږ لومړنی هدف دا دی او هغه به عملي کوو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ته ماتې ورکړو. قومندان جنرال نیکلسن وایي چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې پلان دا دی چې په ننګرهار کې خپل خلافت تاسیس کاندي، مګر د افغانستان قواو د هغوی د دغه کار مخه د ننګرهار دولت په 16 کې همدا اوس بند کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس منځني ختیځ ته په سفر تللی، هغه بالته د اسرایلو د فلسطین د اسرایلو او د فلسطین د مشرانو سره د سولې د خبرو د جریان د بیا پیل کېدو په مسلې خبرې وکړې. د هغه ونتاخ ستیفن دو یارک ویلي دي چې ښاغلی ګوترس پرون ماښام د اسرائیلو ته ورسېده. هغه وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي نیت لري چې په مستقیم ډول د اسرائیلو او د فلسطین د خلکو او د هغوی د مشرانو سره د دې لپاره وغږیږي چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ جنجال ته یوه سوله ییزه لار پیدا کاندي. ښاغلی ګوترس په داسې وخت کې اسرائیلو ته په سفر تللی چې د اسرائیلو او د ملګرو ملتونو ترمنځ روابط هم چندانې ښه نه دي. د پاکستان پولیسو د کراچۍ په ښار کې د هغو خلکو د تیت او پره کولو د پاره د واشنگتن وښي. د پاکستان پولیسو د کراچۍ په ښار کې د هغو خلکو د تیت او پره کولو د پاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده چې د امریکا په ضد په دغه ښار کې مظاهرې جوړې کړې وې. د پولیسو یو صاحب منصب عرفان بلوچ ویلي دي چې پولیسو هغه وخت مداخله وکړله چې د شیعه شاګردانو یوې ډلې کوشش وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په لوري مارش وکړي. په همدې توګه د اسلام آباد په ښار کې هم پرون یوې ډلې خلکو د پاکستان نه د دفاع په نوم یوه سوله ییزه مظاهره جوړه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټیکزاس په ایالت کې د هاروی په نوم د سخت طوفان په باب ویلي چې حکومت په دغه سخت طوفان په وخت کې خپل مسؤلیت په ښه ډول پوره کړی دی. په همدې توګه د ټیکزاس ګورنر ګریک اباوت هم پرون دغه طوفان په وخت کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فدرالي حکومت هڅې ستایلې دي. هغه وایي چې هغه په دې وخت کې 100 ځلې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورنۍ امنیت او د صحي چارو د وزیرانو سره خبرې کړې دي. د دغه سخت طوفان په وخت کې تقریبا 2 فوټه باران ورېدلی او هغې په هیوستن کې په زرګونو خلک دې ته مجبوره کړي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د فاکس د تلویزیون شبکې سره په خپلې یوې مرکې کې ویلي چې د ورجینیا د شارلوتسویل په خال کې د وروستیو نارامۍ په باب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل نظر څرګند کړی دی.
قدرمنو قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل. په موقع د روانې خپرونې لومړی رپورټ ته په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ نه نیولې ان د افغانو ګوندي مشرانو په خپلمنځي اختلافاتو غږېدلی دی.
نو اوس څه فکر کوئ چې دغه د امریکې د جمهور رئیس ټرمپ د دې نوې ستراتیژۍ نه وروسته د دغسې یوې نقیصې مخه به ونیول شي؟ لږ ذره کمبود به کموالی به پکې راشي چې دغه ولسي خلک یا څوک چې راستنیږي وطن ته هغوی پکې زخمي عمړه نه شي؟
زه متاسفانه باید ووایم چې د نوې ادارې یا د ټرمپ په ستراتیژي کې خاص بدلون خو نشته، خو په جنګ باندې بیا که ډېر پر زور اچول شوی دي. داسې یو د سولې لپاره زه داسې اقدام نه پکې وینم چې هغه سړی امیدواره کې. خو یو شی موږ ویلی شو چې دا خسته کن جنګ چې 14 کال امریکایانو په افغانستان کې وکړي ګټونکی نه دی او نه یې دوی ګټلی شي. جنګ چې څونی په وینو باندې چې دا کوم ماشین په افغانستان کې چلیږي، دا د وینو ماشین چې سور طرف ته وانه وړي، دغه د جنگ دغه خونړي او ناروا او ظالمانه ستراتیژي چې د اصول او ثبات او ډیپلوماسي او یو سیاسي ستراتیژي ته وانه وړي، افغانستان کې د حل لار نه پیدا کیږي. خو دا په افغانانو باندې شخ کوم هر طرف چې دوی خپل کلتوري ارزښتونه وساتي او دا جنگ داسې یو چوکاټ ته واچي چې هغه کې مذهبي نقصانات هم ونه شي، هغه کلتوري نقصانات هم ونه شي، او هغه زموږ ارزښتونه چې موږ عنعنات چې موږ په افغانستان کې درلوده د وخت څخه موږ درلوده، او هغه باندې موږ فخر هم کوو افتخار هم کوو، هغه باید وساتل شي. دا که یو څوک د امریکا سره کومک غواړي، که د بل چا سره کومک غواړي، کومک په خپل ځای، خو دغه شان ته باید توجه وشي. که دا هر څوک څه سوله نه کړي، هغه
چې د افغانستان پوځ او پولیس به تقویه کیږي، دا خبره هم شوې ده چې هغوی به روزي چې هغوی خپل کارونه ټول په خپل لاس کې واخلي. دا خبره هم نتیجه کې شوې ده چې په پاکستان باندې فشار واچول شي تر څو پاکستان د دغسې کسانو سره د مرستې او همکارۍ نه د پناه د ورکولو نه لاس واخلي. دغه ځینې ټکي ستاسو په نظر کار نه ورکوي؟
متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان د فوج یا د ملي امنیت یا د نورو کول کول د جنگ د پاره د کلم مثبت نه دي، ځکه دا جنگ کېدای شي نورم خونړی شي او د وینو تویول پکې زیات شي. نو نه پاکستانیان ته پکې تاوان رسېږي او نه هم زما په نظر امریکایان ته تاوان رسېږي. تاوان بیرته د افغانان دي که هغه په لار کې که په بر کې که مهاجر وي او که
خبرم په دې ستراتیژۍ کې شته د سولې په کوششونو کې امریکا مرسته کوي.
زه فکر کوم چې دواړه کار ګرم نشي ساتل کېدلی، چې سوله وي هم د جنګ وي.
خو طالبان هم نه دي حاضر شوي.
که زه فکر کوم امریکایانو د شرایطو مطابق په افغانستان کې سوله نه راځي، یا د افغانستان د حکومت د شرایطو مطابق په افغانستان کې سوله نه راځي، زه فکر کوم چې طالبانو د دې دپاره یو ښه اقدام وکړي. تاسو ته معلومه وو په 2010 کې چې کله د قطر دفتر جوړېدي، او په 2011 کې چې د بن دوم کانفرانس جوړېدي، هلته یو داکومنت د سولې لپاره هم جوړ شوی و، او طالبانو یو اقدام وکړ چې خپل سفارتکار یې په استازي چې هغه قطر ته واستوله، او هغه د قطر دفتر په هغه ځای باندې پلس پاتش.
نو یوه بله خبره دلته دا هم ده، د حکمتیار صاحب د راتلو سره سمدستي امید پیدا شو چې د سولې کوششونه نور هم زور واخلي، ځکه هغه ویل چې زه مشارک اوس وګورئ. د استاد عطا محمد نور او د حکمتیار صاحب ترمنځ په دې وختو کې ځینې اختلافونه بیا راپورته شوي دي. دا اوس ملک کمې خواته بیایي،
خلک رښتیا هم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه خوشبین هم وه، خو ځینې اشتباهات چې وسوله تکرارېږي، هغه د امیدونه په اوبو باندې لاهو کړله. زه فکر کوم داسې خبرې کول که د هر چا د خولې څه وي، ماشوم وي، غټ وي، لوی وي، قومي مشر وي، په حکومت کې وي، غیر د حکومت وي، سیاسي لیډر وي او سیاسي مشر وي، داسې خبرې کول چې هغه د افغانستان د اتیایمې لسیزې ناخوالې بیا راپورته کړي، دا د افغانستان په ګټه نه دي بلکې د افغانستان دښمنان په ګټه دي. ښه به دا وي چې په هغه تیرو ناخوالو باندې یو داسې اوبه واچول شي د ټول وخت لپاره، د هغه مور چې د مړ شي او هغه دود او یرې هم ورک شي.
ډېره زیاته مننه عبدالسلام ضعیف صاحب، کور دې ودان، خدای پامان.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد ایاز وزیر وی امریکا به د طالبانو او د حقانی شبکې د مشرانو په ضد په پاکستان کې د عملیاتو کولو تیروتنه ونکړي. پخوانی ډیپلومات زیاتوي چې پاکستان اتمی وسلې لري، قواوې لري او په کار ده چې امریکا له زوره کار وانخلي او مسله د خبرو اترو له لارې حل کړي. په موقع د ایاز وزیر سره د خلیل خان مرکې ته
ایاز وزیر صاحب، د پاکستان ملي امنیت کمیټه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا وروسته چې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه، ونډه وکړه، او د هغې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم پاکستان په رسنیو کې بیانیې ورکړې دي چې په پاکستان کې د طالبانو پټن ځایونه نشته، ځکه چې په افغانستان کې وایي 40% خاوره دا وخت د طالبانو په لاس کې، نو هغه په پاکستان کې پټن ځایونو ته اوس زیاته اړتیا نه لري، او وایي چې په افغانستان کې د امریکا 10 کاله جنگ وروسته سوله او ثبات په راوستلو کې ناکامه شوی دی، او اوس عمل به په پاکستان ورچي. دغه بیانیه څومره دقیقه ده یا څومره رښتیا ده؟
ګوره، څه حد پورې خو خبره صحیح ده. که لږ مخکې ساتره سه وګورو نو دوه خبرې تاسو وکړې، د طالبانو دلته موجودګي او د امریکې په خپل جنگ کې ناکامي او ملبه په پاکستان باندې. نو طالبانو موجودګي د مشرانو، د طالبانو د مشرانو موجودګي تر څه حده پورې دلته وه. ملا حبت الله په کویټه کې په کچلاک کې امیر جوړ شوی و، هلته و، پاکستان اعتراف کړی و. زموږ خارجه د چارو مشیر چې و دا وصل تاج عزیز صاحب، هغه تاسو واشنگټن ته درغلی و، هلته په خپل بیان کې ویلي و چې مشران زموږ سره شته. اوس نن شته نشته دا زه نشم ویلی، دا په خپل ځای. او اوس براشنو د امریکې د جنگ په افغانستان کې کامیابی نه یا ناکامي او ملبه د پاکستان په دې کې تر ډیره حد پورې زویم چې حقیقت ځکه هم دی چې امریکا په افغانستان کې چې په پوره قوت سره حاضره وه، یو 100,000 قواوې وې، د ناټو قواوې ورسره وې، یعنی په دنیا چې نن څومره غټ قوت ہے پر زمین دا ټول په افغانستان کې وو، د طالبانو د غورځولو یا نسکورولو چې مجبور ہے کی یا ختم کی یا دې ته مجبور ہے کی چې دوی په کنډیشن سره جوړه وکي، خو هغه و نه شو.
او بل پښتانه چې پاکستان اوسنۍ یو بل تشویش ده چې کېدای سي امریکا او پاکستان کې د نن طالبانو او د کانی شپکې پر ضد پوځي عملیات وکړي، ستاسو په فکر کې امریکا د پاکستان په خاوره کې داسې عملیات وکړي نو د پاکستان غبرګون به څه وي؟
ګوره، امریکا ته په قبایلي سیمه کې د ډرون اټیک یو وخت اجازه ورکړې شوې او انډرسټینډینګ سره د دواړو هیوادونو، خو کنن د دې دم کین بعد امریکی په پاکستان حمله وکړه نو دا به پاکستان د خپل خاورې خلاف جنگ شماري. د دې جواب به پاکستان به شک ورکړي، کنه نو د پاکستان حکومت خلق په هیڅ قیمت نه پرېږدي.
عملیاتو مقصد دا نه ده چې په پاکستان حمله وکړي، که داسې کمپونه وي او داسې دقیق معلومات وي چې دغه د طالبانو مشران یا د کانی ډلې ځینې کس مشران دلته کمپونه لري یا پټ دي، ځانګړي عملیات کېدای سي یو ورځ واخلي، دوه ورځې واخلي یا څو ساعته واخلي، دا رنګه عملیات چې ځمکني ځواکونه واسطه یو بیرته راوباسي، لکه د په بټ آباد کې چې د اسامه بن لادن د برید کړی وو. دغه راز د امریکا دلته یو تھنک ټانک د رینډ کارپوریشن، هغه یو ریسرچ، هغه یو خپور کو او ډیر ځانګړي ډیر لوی ریسرچ ته پاګه کې د لیکل سوی چې په هغه بنو د نړۍ مختلف دغه یاغي توب یا کاونټر انسرجنسي اپریشنز مطالعه کړی دي، پاګه کې هغه څېړنې دا معلومه کړی ده چې دا هیڅ امکان نه لري چې په یو ملک کې که یاغي ډلې وي کاغه بل ځای کې پټن ځایونه نه ونه لري هغه کامیاب کېدلی نشي. نو په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو چې کوم د امریکا او د افغان ځواکونو خلاف عملیات کړي دي، نو دوی باید چې یو پټن ځای ولري چې هلته راسي، آرام وکړي، یو بیرته ولاړ سي، بیا عملیات وکړي. نو دا خو هغه کنونشنل ویزډم نه مني دا شی. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې پاکستان وایي داسې پټن ځای نه نست؟
ګوره، ګوره پاکستان سره کوي هم ما خو درته اوله وضاحت وکړ د څه وخت مخکې پورې منل شوي وو چې مشران یې وو اوس شاید چیرې تللي وي خو کوي هم مثال خواتش مشران دي لیډران دي فوټ سولجر په افغانستان کې ناستي د امریکې آرټیکلز دي د امریکې خلکو تسلیم کړی ده چې څه په سلو کې څلوېښت فیصدي خاوره د افغانستان د طالبانو په اثر لاندې ده جګړې کېږي ډسټرکونه واخلي بیا پرېږدي نو اوچ په وچه خو نه کېږي خو د هغوی خلک دي هلته ناست دي جنګ کوي فوټ سولجر د پاکستان نه ځي اوس او نه پاکستان اوس یې فوټ کولی شي چې لاړ شي خو که دا یو منت پورې مونږ فرض کړو چې واقعي دلته نه ځي یا دلته سیف هیون دي نو دا سیف هیون تش په پاکستان کې دي په افغانستان کې سیف هیونز نشته نو په کار ده چې پخوانی ډېر پخوانی خو نه خو هله مخکې کوادرایلیټرل کوآرډینیشن ګروپ چې وو آیو ډېر ښه فورم وو چې په هغه کې افغانستان وو پاکستان وو امریکا وو چین وو نو هغه فورم د استعمال کې په هغه لار دې د دې مسلې څخه حل راوباسي د زور په لار امریکا ناټو دواړه چې اوس طریقه راونه ایسته نو اوس خو زه نه وینم چې د زور په لاره څه طریقه راوباسي خو او د اشرف غني حکومت به خامخا وایي چې زور وکړه ځکه چې د هغوی سروایول د امریکې په هلته په ناستو کې دی یا د هغوی سره د مدد کولو کې دی که د امریکې مدد د افغان حکومت نه د ملټري مدد او فاینانشل مدد لري کې نو دا غوی سروایوول هم ډېر مشکل شي ته به نه ځواب پرېږدو د خبرې اترې لار ده په دې باندې مسله حل کېږي د جنګ د ټوپک په لار باندې نوره خرابېږي
ډېره زیاته مننه ایاز وزیر صاحب چې موږ ته وخت راکوم
مهرباني
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
نفسنګي چې په کوچنیانو او لویانو کې لیدل کېږي زیات عوامل لري. دا چې د دې ناروغۍ څنګه مخنیوي کېدای شي راځي نور معلومات په رپورت کې واورو.
د ناتالیش پک ماشومان د کالیفورنیا د سان واکین په واده کې ژوند کوي چې دوی د سابندۍ په ناروغۍ باندې اخته دي. هغه وایي
We live by the train so there's
mang orgaadi tanizi usigu zakano che orgaadi tirigi gard aw duri war narazi aw bia gard qobat hawa ka kadai aw bia mang har awraz kharaba hawa tanafus kaw zakano pa ha awraz ke bahar lo koruna nishwatlai aw lo nishu kawlai che sra alamai zakad do nafas tangi ba pa da awraz ke dira ziyati
da gasima da do gurun termin prata da aw de manada da che shaw kha kharabe hawa ni walida دا د کرکلی سیمه د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ د یو صنعتي دهلیز دی په دغه سیمه کې د ماشومانو نفس تنګی ډیره زیاته ده کیون هاملټون په مرکزی کالیفورنیا کې د هغو کسانو سره همکاري کوي چې نفس تنګی لري هغه وایي
When I became a collective یو درمل پیژندون کې شوم مکتولو په اجل خونه کې ولیدل چې نن د ګرد او غبار ورځ ده او توقع لرو چې په سترګو خونه کې بل ډیر داسې خلک ووینو چې ځینې به استفراق کوي او شدید سردرد بوي
سیمایزو شارواکو د هوا په پاکولو باندې 40 میلیارډ ډالر ولګول مګر نتیجه یې ورنکړه دغه سیمه به جریمه شي او که خپل هوا پاک نه کړي نو 2 میلیارډ ډالر فدرالي بودیجه بل لاس ورکړي سیمایي شارواکي وایي دوی خپل واسه کوي چې هوا پاک کړي د سان کواکین د وادي اوسیدونکو سید سارادیدین وایي
کومو ګلیالتی او فدرالي حکومتونو نه یو څه بودیجه لاس راوړو د مثال په ډول د دغو لارې ولاو سره مرسته کوي چې د نوې لارې په خستو کې نوې قیمت تادیا کړي او دغه لارې
دغه مرسته به د سیمې اوسیدونکو ته ژر ونه رسیږي ایالتي چارواکي وایي هر کال د خرابې هوا په علت په ایالت کې 1200 تنه له وخت څخه د مخه مري
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
امریکایی کارګران د تضاد سره مخامخ دي ډيري کارونه نشي پیدا کولای متخصصان وایي ستونزه د مهارتونو ترمنځ فاصله ده د امریکا غا خبريال جورج پوتک په دې باره کې رپورت را لګلې چې زموږ همکار درته وړاندې کړي
امریکایی کارګرو په کلونو په داسې فابریکو کې د مناسبو تنخواګانو کارونه پیدا کولای شولو چې هر ډول شیان پکې جوړېدل مګر سخت رقابت په خاصه توګه د چین لخوا د اومو موادو د قیمتونو لوړیدلو، همدغه راز روغتیایي بیمې او تقاعد د شرکتونو ګټه کمه کړې ده، ځکه نو ډېرو شرکتونو خپلې فابریکې داسې هیوادونو ته انتقال کړل چې هلته بشري قوه ارزانه وي. د اوهایو د ایالت 28 کلن هربی میس یو له هغو کسانو نه دی چې اضافه به شوي دي. دی وایي
I've been fighting to figure out what the best thing to do and haven't came up with no answer.
ما مبارزه کوله چې معلومه کړم چې څه شی دی چې زه هغه خو وکړم او ځواب یې راته ونه ویل شو. عمومي عقیده دا ده چې ماشین د هغو کارونو ځای نیولې دی چې یو وخت په لاس کېدل او ښې تنخواګانې لرلې. شاګرد جیلین بریټون انوای
A lot of people say the robotics they're going to take over the human jobs but really the robots they're going to enhance what we're already
ډیر خلک دا خبره کوي چې روباتونه به د هغو کارونو ځای ونیسي چې انسانان یې کوي، مګر واقعا روباتونه به په هغو کارونو کې زیاتوالی راولي چې موږ لا پخوا کوو. اقتصاد پوهان وایي ښایي د دې ځواب د شاګردۍ د پخواني مفهوم پورې اړه ولري. ماهر بشری قوه د کورسونو او د کار په ارتباط د روزنې له لارې وده کولی شي. د ډنمارک په شان هیوادونو کې دغې عنانې هغه کارونه وژغورل چې پخوا به خارج ته انتقالېدل. جیسپر هاوګارد بیا وایي
Think what we can say is we have more jobs altogether in Denmark than we had 15 years ago.
زه فکر کوم چې وایو هغه دا دی چې موږ په ډنمارک کې د 15 کالو پخوا په نسبت ډیر کارونه لرو. په 2014 کال کې په امریکا کې 146 میلیونه کارونه موجود وو چې یوازې 500,000 و 1.5 کلن روباتیک شاګرد شرمن په شان فعالو شاګردانو ډک کړل. دی وایي اکثره امریکایان معلومات نه لري چې شاګردي څه شی دی. دی وایي
When I tell someone I'm an apprentice, the first thing they ask is, do you make money? And the answer is obviously yes, we make great money.
کله چې زه یو چاته وایم چې زه شاګرد یم، نو لومړی پوښتنه دا وي چې څومره پیسې ګټې، او معلومدار خبره ده چې ځواب یې دا دی چې موږ ډېرې پیسې ګټو. په ډېرو امریکایي فابریکو کې یو کارګر ته په کار ده چې د شاګردۍ دوره تېره کړي، مګر په ټول هیواد کې چې دغه سیستم رواج شي نو د حکومت اضافي بودیجه ورته په کار ده، مګر کانګرس په دغه موضوع باندې لا تر اوسه بحث نه دی کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
لاس کالا مخکې د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د 1,000,000 ونو د کېنولو د پلان عملي کول پیل شول. دا کار یو ډیر سخت ماموریت بلل شوی دی، ځکه چې د ښار په ځینو سیمو کې هیڅ ونه نشته، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې بیا د غوره قوانینو له امله زیاتې ونې کېنول شوي دي. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
د لاس انجلس د خوندي ساتلو په نامه یوه ډله چې د ځوانانو یو شین لښکر دی، د دغه ښار د طبیعي ښایست د بیرته پر ځای کولو لپاره
موږ د هوا په کیفیت کې خوالی راوستی دی. موږ د سیلابونو د اوبو لپاره ښه کنټرول لرو، او تر ټولو مهمه خبره د دې ښار ښکلا ده.
ونو د لاس انجلس د اوسیدونکو انګړونو ته ښکلا بخلې ده. هغوی د هغه پروګرام له مخې د کینولو لپاره وړیا ونې لاسته راوړي چې له ځوانانو سره د کار په پیدا کولو کې مرسته کوي.
زه یو داسې سړی نه یم چې په دفتر کې دننه پاتې کېدل خوښوي. زه یو داسې سړی یم چې غواړم بهر ووزم او له ژوند، طبیعت او تازه هوا خوند واخلم.
د جنوبي کارولینا د پوهنتون څېړونکي چې د 2000 او 2009 ترمنځ او په 21مه پیړۍ کې د ونو د له منځه تللو په اړه څېړنې کړي دي وایي ونې په 13 پیړۍ کې په ښاري سیمو کې زیاتې وي.
د دې دلیل بالکل څرګند دی، ځکه چې اوس د کوچنیو کورونو پر ځای لوی کورونه جوړیږي چې له امله یې د انګړونو ساحه تنګه شوې ده.
د لاس انجلس په عمومي سیمه کې ونې ناڅاپه د ورکېدو په حال کې دي، خو د جنوبي پاسادینه په څیر ځینو سیمو داسې قوانین وضع کړي دي چې له مخې یې د ونو غوڅول منع دي.
دا د ونو په اړه یوه پالیسي ده چې په یو ډول یې بندیز رامنځته کړی دی.
د ناروغیو او حشراتو له امله هم ونې کمې شوي دي. ځوانان د ښاري ځنګلونو په اړه پوهه ترلاسه کوي چې مرسته وکړي.
زه فکر کوم چې هغوی د خپل کار د لیدلو په اړه د خوښۍ احساس کوي. کله چې هغوی راځي نو وای هغه ونه مې کینوله.
خو کارپوهان وای چې اوسیدونکي ټولنیزې ډلې او ځایي حکومتونه همغږو هڅو ته اړتیا لري چې د ورک شویو ونو په نتیجه کې رامنځته شوی زیان بیرته پوره کړي.
پادرسه نړۍ کې د شرکتونو او حکومتونو په خلاف د کمپیوټري حملو رپورټونه په روان کال کې په پرله پسې توګه را رسیږي. د امریکا غا خبریالې الیزابت لی په دې باره کې رپورټ را لېږلې چې زموږ همکار درته لولي.
د برېښنا له میلیونه نیولې آن تر مهمو شرکتونو پورې د نړۍ په هیڅ ځای کې څوک د کمپیوټري حملو نه خلاص نه دي او دغه ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي. د امریکا د کورنۍ امنیت غړی جوناتن هومر وای
The internet is becoming more and more integrated into our lives every single day. And we as citizens and we as corporations and governments
انټرنیټ زموږ د ورځني ژوند نه بېلېدونکې برخه ده او موږ د اتباعو شرکتونو او حکومتونو په حیث یو د بل سره تړل شوي یو او له انټرنیټ نه د ارتباط او همکارۍ د ملاتړ په حیث کار اخیستلی کیږي. د دې معنا دا ده چې مضر کسان غواړي دغه حملې وکړي. ډېر ډیجیټل معلومات په ویب متکی دي چې د جنایتکارانو لپاره د مالی ګټې معنا لري. په تیر کال کې سافټویر داسې نقشه شوی و چې تر هغې پورې د کمپیوټر سیستم بلاک کړی و تر څو چې پیسې لاسته نه وي راوړي. د کمپیوټر د امنیتي سیستم غړی کلیفور نیومن انوای
It's becoming easier and easier in part because the toolkits needed to break into many of these systems are becoming more readily accessible.
دا تر هغه پورې اسانه کېږي ځکه چې په دغه سیستمونو کې د آلاتو په داخلي دوسره ویب ته لار پیدا کول اسانه دي. د جنایتکارانو څرک لګول اسانه نه دي. د ایف بی آی انغړی جان براون انوای
We do think that reporting cyber intrusions is underreported to law enforcement whether it's the FBI secret service or another entity.
زه فکر کوم چې د قانون د تطبیقولو ادارو ته کدا FBI خفیا پولیس یا نور ادارې وي د کمپیوټري حملو کم رپورټونه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې دا یو تجارتي پریکړه ده. د رپورټ نه د سرغړونو په باره کې فدرالي قوانین مبهم دي. Clifford Newman and Bawai
Much of what happens in the case of businesses is they don't necessarily know what information has been disclosed and they sort of perhaps intentionally
But تجارت کې چې څه پیخیږي دا یو څه دی چې ضرور نه ده دوی ور باندې ان پوښتې کوم معلومات افشا شي او خای چې سترګې ور باندې پټې کړي او وایي چې موږ نه پیګو چې شخصي معلومات افشا شي دي یا څنګه موږ چې په پیګو هغه د دې چې یو څوک سیستم ته داخل شوی دی. ایف بی آی وای هغه کسان چې کمپیوټري حمله کوي له جنایتکارانو نه نیولې تر هغو کسانو پورې دي چې د جیو پولیټیکل په هدفونو سره حمله کوونکو ته پیسې ورکوي. جان براون بیا وای
Clearly there are nation states that are involved in cyber activity and who are interested in stealing our trade secrets, our proprietary information that our companies are developing.
په څرګنده توګه داسې ملي دولتونه شته دی چې د کمپیوټري حملو په فعالیت کې لاس لري چې غواړي زموږ په سریتوب او زموږ د امتیاز د حق زموږ د شرکتونو په پرمختګ او زموږ په حکومت کې دننه په راس پیدلو کې علاقه لري. جوناتن هومر بیا وای
سایبر اټیکس ریکوایر ملټیپل ویکنسز اور ولنربلټیز اف سم فارم ان اورډر تو بی ایبل تو ریچ دی فاینل گول اف دی اټیکر
اکثر کمپیوټری حملو ته کمزوري نقاط پکار دي چې حمله کوونکي ور باندې خپل آخري هدف ته ورسیږي. د هر شرکت کمزورتیا بشري عنصر دی ځکه نو د حمله کول فرق نه کوي مګر توپیر یې دا دی چې کله به کیږي. ایف بی آی وای انډیوالي کول مهم دي ځکه چې د حملې نه د مخه به ورته پلان جوړ شي. بله طریقه دا ده چې په دې باندې بیا فکر وشي چې د ویب په باره کې سیستمونه څنګه ډیزاین شي. کلیفورد نیومن ان بیاوای
Understand that individuals are going to get in, but make sure that the structure of the systems are designed to contain the damage that can occur.
دا باید درک شي چې کسان سیستم ته داخليږي، مګر د دې ډاډ ورکړی شي چې سیستمونه داسې ډیزاین شي چې د تاوان د اوښتلو مخه ونیسي. ځکه نو چې که د سیستم یوه برخه خرابیږي، دا باید په ټول سیستم باندې تاثیر ونه کړي او کار باید ورکړي.